The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودا نن د نهه ورځ 2018 کال د جون شپږمه نیټه دا وخت شوه دی په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د سحر نهه بجې دی د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په برخه کې دی له خپل وروستي چانس څخه ګټه واخلي. ښاغلی غنی نړیوال کانفرنس ته ویلي موږ سوله غواړو خو نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي.
دای وای موږ له پاکستان سره سوله غواړو موږ په دې نه پوهیږو چې پاکستان له موږ څخه څه غواړي.
په لندن ښار کې د بمی حملو وجل شوی مشر خورم شهزاد پر د پاکستان د پنجاب صوبې د جهلم ښار اوسیدونکی و. پاکستانی پولیسو د هغه د کورنۍ په یو هوټل چاپه وهلې او د لندن چارواکي وایي پر د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم المهاجرون غړی و.
مطبوعات وایي چې د هغه د خاندان پر یو هوټل هم تیره شپه د پاکستان امنیتي ادارو چاپه وهلې دي. پر جی ٹی روڈ و جاہد آباد سیمہ کی موجود پر دغا ہوٹل د چاپو پخلی د سیمی خلقو هم کھڑے
او د سعودي لخوا له قطر سره د سفارتي اړیکو له ختمولو سره د خليجي هیوادونو او د دوی د نړیوالو ائتلافيانو ترمنځ تاریخواله نور هم زیات شوې ده. د کویت چارواکي وایي د شخړې د ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړی توپ کوي.
زمون مطالبه ده چې پاکستان د دوه ټوک خپل واضح اپوزیشن ښکاره کړي د خپل زمونږ د رایل شریف هم او دا چې کوم د قطر معاملات دي چې وو ملکونو سره د سعودي عرب او سره تعلقات منقطع او موږ د سره خبرم نه کوو.
سټکه تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې د سولې په برخه کې له خپل وروستي چانس څخه ګټه واخلي. ښاغلی غنی نړیوال کانفرنس ته ویلي موږ سوله غواړو خو نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي. ښاغلی غنی زیاته کړه که په افغانستان کې ترهګري پای ونه مومي او سوله را نشي د ملګرو ملتونو له نړیوال سازمان څخه به وغواړي چې د ترهګرو په ملاتړ کوونکو هیوادونو بندیز ولګوي. جمهور رئیس اشرف غنی د ګاونډیو سیمې او نړۍ د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو په حضور کې د کابل پروسې په کانفرنس کې د څرګندونې کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان د سیمې او نړۍ د شلو بیلابیلو ترهګرو ډلو قرباني شوی او نړۍ باید له دې هیواد څخه بشپړ ملاتړ وکړي او نړیواله ټولنه دې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره شوې ژمنې عملي کړي. بشپړ حال د حقمل روان په راپور کې
دای وای موږ دلته په کابل کې د دې لپاره غونډ شوو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې یو له بل سره مرسته وکړو. په 2018 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ترهګرۍ په ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ستراتیژي تصویب کړه. په ستراتیژۍ کې نړیوالې ټولنې له ټولو غړو هیوادونو څخه د ترهګرۍ په ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې وه او له همدې امله تروریزم د ټولې نړۍ د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. دای وای موږ له پاکستان سره سوله غواړو موږ په دې نه پوهیږو چې پاکستان له موږ څخه څه غواړي. پاکستان ته باید قناعت ورکړل شي چې یو بثبات افغانستان د هغوی د سیمې او نړۍ په ګټه دی او تر هغې چې د افغانانو پر ضد د ترهګرو جګړه ونه درېږي او پر سولې موافقه ونه شي افغانستان به د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان څخه به وغواړي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې بندیزونه ولګوي. حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
نور دن کو ل کابل مو د حکمل روان راپور واورید. د دې راپور بشپړ راپور به ورسته خبرونه کې یو ځل بیا هم تاسو سره شریکو. افغانستان څخه په بل خبر کې راغلی چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د غورک پولیسوالۍ کې خپل زندان څخه شاوخوا اویا بندیان خوشي کړي دي. چارواکي وایي طالبانو دا کسان د افغان حکومت سره د مرستې په تور نیولي وه. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ ته وویل چې دا بندیان عام ولسي وګړي وه. بل لوري ته د هرات ولایت په ښار کې د جامع جومات مخې ته د ماین په یوې چاودنه کې 9 تنه وژل شوی او 15 نور ټپین شوی دي. د هرات ولایت ویان جلانی فرهاد وویل چې تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او د موضوع په حق له پولیسو پلټنې روان دي. یو شمیرانی شاهدان وایي چې چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او بیا چول شوی دي. تر اوسه د دې پیخي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. اخوا د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو د یو عملیات پر مهال 40 داعش وسلوال وژلي دي.
د پاکستان امنیتی ایجنسیانو د نهې په ورځ د لندن حمله کوونکي خاندان د هوټل تلاشي اغستی. د دغه خبرې تصدیق مقامی خلکو هم کړی. پولیسو او د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د سپیشل سکیورټي چارواکو سره د پنجاب جهلم خار کې سهار وختي د یو هوټل تلاشي اغستی. دغه هوټل د خورم شهزاد بر د خپلوان وو. خورم شهزاد بر د لندن حملو ماسټر مایند بوندلی شوی. هغه په 1990 کې پاکستان کې پیدا شوی وو او 19 مخکې مور او پلار د خپل مور پلار سره برتانیې ته تللی وو. په پنجاب کې د هغه د خاندان خلک وایي دوی د هغه د عمل سره ډیر دوی ته د هغه د عمل سره ډیر خفګان رسیدلی دی. تفصیل پی اورو د نصیر احمد کاکړ نه.
په لندن کې د خورم شهزاد بټ پاتې نقش نشانې شایي چې یا ترګر په مذهبي توګه دومره تندره وو چې په پزه یې مچ هم نه پرېښودی. د پاکستان د پوج لپاره د افسرانو او ځوانانو د جوتی یا ګمارلو مرکزی شار جهلم کې زیږیدلی خورم شهزاد بټ په لندن کې د مسلمانانو د دوو جماعتونو څخه شړل شوی وو. وجه یې د هغه تندروي وه. هغه ځان په ابوزیتون پیژندل خوښول او په ملګرو کې په ایبز مشهور و. د لندن مطبوعات وایي د پاکستان پنجاب صوبه کې زیږیدلی خورم شهزاد بټ په بریتانیا کې د غیر قانوني ګرځول سوي مذهبي ډلې المهاجرون غړی وو او د یو بل تندروه پاکستانی نژاد انجم چودري د تبلیغاتو تر اثر لاندې وو. ریپورټونه وایي پاکستانی چارواکو د خورم بټ کلی مجاهد آباد کې د هغه د کورنۍ په یوه هوټل چاپه وهلې ده، خو د معلوماتو تفصیل یې نسته. د لندن د حملو په مشرۍ د تورن خورم بټ پلارني شارګوټي جهلم کې یو لوی پوجي سکول موجود دی. دغه سکول د پاکستان د جوړېدو وړاندې په 1922 کې د برتانیې شاهزاده پرنس آف ویلز جوړ کړی وو. تاریخ وای د دغه سیمې خلک تاج برتانیا ته وفادار وو او هم د هغه وخت راځي د جهلم زیاتره خلک په پخوانی برتانوي هند او اوسنی پاکستان کې په پوج کې دي.
د قطر او سعودي عربستان ډیپلوماټیکو اړیکو له قطع کېدو وروسته د 500 نه زیات پاکستانی حج ته تلونکي مسافر دا وخت د قطر سرحد دوحه کې ایثار پاتې دي. پاکستانی چارواکي وایي د دغو کسانو راوستلو لپاره یې خصوصي د PIA الوتنې پیل کړې دي. تیره ورځ سعودي او د سعودي ځینې ائتلافیانو اعلان کړی و چې له قطر سره یې ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې دي.
په خیبر پختونخوا حکومت کې ائتلافي ډلې جماعت اسلامي دړکه کړې. کچرې د تحریک انصاف حکومت د مدرسو د رجسټریشن ترمیمي قانون باندې عمل وکړو نو حکومت نه بجدا شي. د مدرسو د رجسټریشن قانون کې ترمیم سره به حکومت په مدرسو زیات کنټرول لرلی شي. دغه قانون سره به مدرسې پابندۍ حکومت ته د خپلو مالي اساسو تفصیل وړاندې کړي او طالب علمانو نه علاوه د فنډونو ذرایع هم ورته په ډاګه کړي. د جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان وایي که حکومت په دې ترمیمي بل پرمختګ وکړو نو په هغه ورځ به د حکومت نه جدا شي. اخوا د قطر خارجه وزیر وایي د کویت د قطر امیر نه غوښتنه کړې خپله وینا دی وزنډي او ملک د راپیخو مسلو حل ته دی زیاته توجه ورکړي. قطر ته دغه مسلې د سعودي عرب، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، یمن او مالدیب لخوا سفارتي تعلقات ختمولو نه پس جوړې شوې. دغه ملکونه په قطر تورونه لګیي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي خو قطر دې نه انکاري دی. د الجزیره سره په یوه مرکه کې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي کویت خبره ځکه مهمه ده چې درې کال مخکې کویت هم دغه شانتې حالاتو سره مخ شوی و.
په سوریه کې د متحده ایالاتو په ملاتړ د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو نن د سه‌شنبې په ورځ له داعش څخه د شمالي ښار رقی د نیولو عملیات پیل کړي دي. یاد ځواکونه د تیر نومبر میاشتې راهیسې هڅه کوي رقه له داعش څخه ونیسي. رقه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د یو بل خبر له مخې رقی ځواکونه له داعش څخه د عراق د موسل د نیولو عملیات هم تون کړي دي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ بیګاش په ناوخته په ټویټر د سفری پابندو خبره کړې. صدر ټرمپ ویلي په خطرناک ملکونو د سفری پابندو ضرورت دی. صدر په هغه خلکو هم تنقید کړی چې د سفری پابندو د هغه لاولنۍ صدارتي حکمنامه کې د بدلون کوششونه کړي وو. د صدر ټرمپ لاولنۍ صدارتي حکمنامه کې د عراق، ایران، شام، لیبیا، یمن، سومالیا او سوډان نه په خلکو د امریکا ته په راتګ پابندي لګول شوې وه. د ټرمپ انتظامیه وایي صدارتي حکمنامه په مسلمانانو پابندی نه و، بلکې د امریکا قومي امنیت لپاره ضروري اقدام و.
برتانیا نن د سی شنبې پورز په لندن کې د شنبې د ورځې د ترهګریز برید د قربانیانو سره د غمرازۍ لپاره یو دقیقه چوپه پاتې و. چارواکو د دغه برید په تړاو د دوو کسانو نمونه د دوشنبې پورز اعلان کړل چې یو 20 کلن خورم شهزاد بټ چې په خټه پاکستانی و، او دوهم تن یې 10 کلن رشید ریدونی و. د لندن پولیسو له یادې پیښې سره په تړاو ټول ټال 12 کسان نیولي و چې ټول بیا له پلټنو وروسته د دوشنبې پورز خوشې کړی شوي و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو او قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، او لژمنی سره سم اوس بیا هم ورزو افغانستان ته، او لمرنه راپور مو له افغانستان څخه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په برخه کې ل خپل روستي چان څخه ګټه واخلي. خاغلی غنی په کابل کې نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال وویل چې موږ سوله غواړو، خو نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي. په دې اړه بشپړ حال له کابل څخه د حقمل روان پر راپور کې اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل پر روسي په نړیوال کانفرنس کې وویل ک په افغانستان کې تر هرګری پای و نه مومي او سوله را نشي. د ملګرو ملتونو له نړیوال سازمان څخه به وغواړي چې د تر هرګرو په ملاتړ کوونکو هیوادونو بندیزونه ولګوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غونډې ته ویلي افغانستان د سیمې او نړۍ د شلو بیلابیلو تر هرګرو ډلو قرباني شوی، او نړۍ باید له افغان حکومت څخه بشپړ ملاتړ وکړي او شوی ژمنی دی عملي.
دایوای موږ دلته په کابل کې د دې لپاره راغونډ شوي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې یو له بل سره مرسته وکړو. په 2018 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ترهګرۍ په ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ستراتیژي تصویب کړه. په ستراتیژۍ کې نړیوالې ټولنې له ټولو غړو هیوادونو څخه د ترهګرۍ په ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې وه، او له همدې امله تروریزم د ټولې نړۍ د امنیت لپاره جدي ګواښ دی.
خغلی غنی په افغانستان، برتانیا او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې ورستۍ تر هرګریزو بریدونو څخه چې بی ګنا خلک پکې قرباني شول یادونه وکړه. کانفرنس ګډونوالو هم د قرباني شوو کسانو د درنوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. همدارا جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه امن لرونکی افغانستان د پاکستان سیمې او د نړۍ په ګټه ده، او د هغه هیواد پر حکومت یې غږ وکړ چې خپل ایجنډا وړاندې کړي تر څو افغانستان او سیمه سوله او ثبات ته ورسیږي.
دایوای موږ له پاکستان سره سوله غواړو، موږ په دې نه پوهیږو چې پاکستان له موږ څخه څه غواړي. پاکستان ته باید قناعت ورکړل شي چې یو بثبات افغانستان د هغوی د سیمې او نړۍ په ګټه دی، او تر هغې چې د افغانانو پر ضد د ترهګرو جګړه ونه درېږي او پر سولو موافقه ونه شي، افغانستان به د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان څخه به وغواړي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې بندیزونه ولګوي.
همداراز جمهور رئیس وویل د ملي یووالي حکومت او افغان ولس سوله غواړي، او پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې د سولې له دې وروستۍ موقع نه په ګټې اخیستو د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کیږدي او د سولې مذاکراتو لپاره حاضر شي. د یادونې وړ ده چې د کابل په روسي په دې کانفرنس کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، روسیې، هند، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، جاپان، کوریا، سعودي عربستان، متحدو عربي امارات، قطر، برتانیا، فرانسه، ناروې، جرمني، استرالیا، ایتالیا، سویډن، کاناډا او د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خبري خبرونه ته غوږی. تاسو د کابل نه د حکمل روان رپورټ واورېدو چې نن په کابل کې کوم عالمی کانفرنس شوی وو او د افغانستان صدر اشرف غنی چې په دغه کانفرنس کې د ترهګرۍ په موضوع باندې او په افغانستان کې د امن او ثبات په حوالې سره کومې خبرې کړې دي. د افغانستان خلک او بیا په افغانستان کې پوهان د کانفرنس نه څومره تمې لري او څنګه ګوري د افغانستان مستقبل؟ په دې حق لباندې اوس هم دغه خلکو غږونه راټول کړي دي. حکمل روان په دې رپورت کې
زمانو حبیب الله رفیع د کابل د نړۍ غونډې په اړه دوایم چې دا ښایي یوه لویه غونډه وه. ګڼو هېوادونو برخه پکې درلوده. د افغانستان د امنیت لپاره یې وعدې او ژمنې وکړې. مونږ ته خبره دا ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د امنیت لپاره په ګڼو هېوادونو کې غونډې شوي، وعدې شوي، ژمنی شوي او ګڼو هېوادونو د افغانستان د ارامۍ او آبادۍ لپاره وعدې ورکړي، لیکن متاسفانه هغه اکثره هېرې شوي. ډېر لږ استفاده ترې شوي او ډېر لږ هغه وعدې په ځای شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا نننۍ وعدې هم ښې تودې او غوړې وعدې دي، متاسفانه چې په عملي کېدلو کې هماغه مشکلات موجود دي لکه د پخوانیو وعدو په مقابل کې. لیکن بل نظر زما دا دی چې اوس وضع ډېره خرابه ده. د افغانستان حالات ډېر کړکېچن شوي دي او دا که همداسې کړکېچن پاتې شي او نور هم کړکېچن شي، بیا به یوازې افغانستان نه متضرر کېږي، ګاونډیانو ته به یې هم تاو رسېږي او لرې هېوادونو ته هم. همدا اوس هم پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او دا ترهګري د پاکستان لخوا رامنځته شوې ده. نو په دې اساس پاکستان باید د خپل نجات دپاره د ترهګرۍ په مخنیوي کې هڅه وکړي، ایران د خپل نجات دپاره، روسیا د خپلو دوستانو د امنیت لپاره، همداراز چین او منطقه. که دغه امنیت عملي نه شي، د افغانستان دا امنی د منځه ولاړه نه شي، نتیجه به یې د دې ټولو هېوادونو بربادي او ټولو هېوادونو کې همداسې انتحاري او انفجاري حالات راتلل.
زمانو ماجی سلیم احمد صالح دی، وکیل د ولسی جرګې د کلان ولایت. وګورئ د افغانستان اوسنی شرایط، هغه مشکلات چې افغانستان ورسره مخامخ دی، یوازینۍ لاره دغه کنفرانسونه دي چې د منطقې هېوادونه، د منطقې نه لرې هېوادونه چې هغه امریکا او برطانیه دی، کولی شي چې د زړه د اخلاص نه دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. زه مطمئن یم چې یوازینۍ لاره دا ده. جنګونه د حل لارې نه دي او دغه مذاکرات او دغه ناستې د افغانستان د راتلونکي دپاره، خاص کر د منطقې دپاره، یو ښه ګام اخیستل کېدای شي. ولې که په صداقت وي، ځکه دی که همسایګان دي او دغه اوسنی جنګ په افغانستان کې چې دی، دې کې خامخا دغه همسایګان دخیل دي. هغې که پاکستان دی، که ایران دی، که روسان دي، که چین دي، که امریکایان. نو زما په فکر سره یوازینۍ لاره د دغه کنفرانسونو چې هغه په اخلاص سره وغواړي چې په منطقه کې سوله راشي، بهتره لاره دغه ګڼم او زه دغه ناسته تاییدوم. خدای دې وکړي چې دغه ناسته د اخلاص شي او د افغانستان او د ولسونو په خیر شي.
زه دکتاش خبرې کوم د افغانستان د ژغورنې د ملي مقدس په نماینده. کومه ناسته چې نن په کابل ښار کې وه، په دې کې اوس د دولتونو او درې ملي سازمانونو ګډونوار د یو زیات ارزښت لاره. دلیل دا ده چې د دغه غونډې مالکیت یا رهبري د افغانانو په لاس او په عین حال کې چې دا غونډ وکولی په افغانستان کې د سولې، امن او ثبات د راتګ لپاره مرسته وکړي، یوه مقدمه او پیل و، دا به یو مثبت ګام. ولې تېرو ناستو ته چې د جان په مختلفو ملکونو کې موجوده وي، متاسفانه موږ کومه لاسته راوړنې نه لرو. دا هم دلته په دا غونډه کې کوم ملکونو نمایندګان چې ګډون لرن، دوی د افغانستان په قضایاو کې په شکل د اشکالو دخیل او هر یو د خپلو ګټو په اړه فکر. متاسفانه دغه جاري وضعیت په افغانستان کې روان ده. دا د مختلفو اړخونو ګټې د دې معنی کې په افغانستان کې د سولې، امن او ثبات ده. صرفا د مخدره موادو مافیا په کال کې په حدود یو سل شل میلیارد ډالر د افغانستان د مخدره ټول قیمت ولاړ. دغه مافیایي ډلې چې په افغانستان کې اوس اوس د ځینې ډلې حاکمیت دي او نظام کا پوزیشن و دوی در افغانستان در معدنان و هر کال که درینیم نفر سلور میلیار به دالر و هر کال که دوی لاست راولی در معدنان اتخراجی یک قاچه در افغانستان گواندیان دوی که به هر کال که پودون سلویش میلیار در متر مکعب و به در افغانستان نوزی به هر او هر متر مکعب و به نو در موارد همسته ستایی در آقا موارد دید بالاخره پا افغانستان که در سول او امن و ثبات را تک مانی دید در هیل منیم صدا ونده بالاخره به نتیجه طوره چیزی پا افغانستان که در موجود رقابتونه که در افغانستان به گوانگیان و در منطقه در ملکون و در غط قدرتون که من دروان دید در رقابتون و تشدید پا افغانستان که در موجوده بحران در عباد و پراخیدل دست کچه تو نرسیدی که وقت در بحران در کنترول نوودی او بلاخره نتنه پا افغانستان که بلکه منطقه و پجان که در سول او امن بدیر جدی خطر سمود.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
دیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وړاندې په راپورونو کې مو واوریدل په کابل کې نن د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه و چې د کابل د پروسی د کانفرنس تر نامه لاندې په دې کې ولسمشر اشرف غنی یو شمېر څرګندونې کړي چې تر ټولو مهمه یې دا و چې پر طالبانو یې غږ کړی چې په سوله کې دې برخه واخلي او په دې برخه کې دې له خپل وروستي چانس څخه ګټه واخلي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زمونږ ګران همکار پیر زبیر شاه صاحب د مهال په سټډیو کې ده. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، د ولسمشر د دغې څرګندونې په اړه څه فکر کوئ چې طالبان دې د سولې په برخه کې له خپل وروستي چانس څخه کار واخلي، آیا د دوی زغم نور پای ته رسېدلی او که څنګه؟
بالکل، دغه دا یو خو دا وایم چې دا یو سیاسي بیان ده. اشرف غنی ته دا هم پته ده چې طالبان نه خبرې ته کښېني او نه طالبانو خپل واک اختیار شته چې دوی کښېني. طالبان یو خو خپلو شی تقسیم دي، موږ ته دا پته نه لګي چې دوی مشر څوک دا په داسې چې لکه دوی شی دړبندي ده ورسره ورسره دوی په خپل اختیار ش نه دي. دغه نه مخشي موږ ولیدل چې څو کاله مخشي چې ملا برادر چې خبرې ورسره کولې د افغان حکومت یا امریکې او برطانیې سره، نو پاکستان ټول ونیولل او جیل ته کړل. هغه نه بعد چې خبره نه ده سوي اوسه پورې او چې څه کیسې سوي هدي هغه داسې انجام ته نه دي رسېدلی. نو یو قسم دا د بیان دا دا ورته ویلي دي که فرض که تاسو په یوې خولۍ وایي چې فرض که تاسو خود مختاره وایي خو رای سیکشن یې موږ سره، موږ به دفتر هم درته جوړ کړو، خبرې به شروع کړو، او که نه داسې نه کیږي تاسو خبرې نه کوئ بیا موږ هم کوم صبر دا غستی ختم ده او موږ به هغه کوو چې کوم موږ ګڼو چې ښه به وي. نو ما په خیال څرنګه تاسو وویل چې دوی صبر اوس ختم شوی ده او افغانستان شي چې موږ ژوري دا چو ورځو سه دا چو هفتو شه ډېر غټه مرګ او ژوبله وسوه او نن هم موږ ګورو په هرات سه بیا حمله سوي ده. خو دلته دا چې دا تش طالبان نه دي، طالبان علاوه نور هم ګروپونه دي. خدا یو بیان ده دا ټولو ته ده او زه چې دغه ټایم صدر اشرف غنی سیریس ده او هغه پوهېږي چې دغه نه بغیر بل علاج نسته دوی.
پیر صاحب، د دې خبرې تر څنګ د ښکاری چې ولسمشر غنی یو قدم نور هم مخته تللی د ویلې دي که چیرته په افغانستان کې سوله رانشي او ترهګري پای ونه مومي نو دوی به له ملګرو ملتونو څخه وغواړي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو پر ضد به بندیزونه ولګوي. له دوی څخه یې هدف څه و؟ یوازې پاکستان و که نور هیوادونه هم و؟
نو پاکستان اصلی هدف و چې موږ وګورو د په تقریر شي د پاکستان بار بار حواله ورکړه د وویل چې موږ ته دا پته نه لګي چې پاکستان غواړي څه شی او څرنګه موږ کنوینس کو چې افغانستان شي امن چې کوم دا غ ټولو په مفاد شه ده. دغه سې د دا خبره هم وکړه چې یو غیر اعلانیه جنگ پاکستان په موږ باندې راړولای ده او ورسره ورسره د دا ویل دي چې کله پورې جرړ نه وي ختمه ترهګرې هغه پورې په افغانستان شي او په سیمه شي امن نسی راتلای. نو دا خو مین چې کوم اشاره ده او دا اوس نه دغه نه مخ شي چې موږ وایو چې ایشیا د زړه کانفرنس په هند شي هغه شي دا ویلي وو چې فرض کا طالبان پاکستان طالبانو نه لاس واخلي نو طالبان یو میاست نه سي تم کېدای او نه سي پاتې کېدای. نو دا یو قسم دا چې کومه موقع ده دا کابل پروسس ورا دا ډېر غټ خلک چې راغلي دي دغه نه مخ شي سفارتي تور یو جنگ شروع دواړه هیوادونو منځ شي. نو اشرف غنی دا یو موقع بلی چې ټوله دنیا ته یو ور بیا ووایي چې مسله په پاکستان شي ده او پاکستان چې کله پورې دا اډې نه وي بند کړي پاکستان کله پورې مخلصه سوی نه وي او کله پورې د امن پاره افغانستان سره یو ځای سوی نه وي نو امن به نسی راتلای. او د دې اشاره ورکړي د کفرس کا او سندا بدل نه سول لکه څنګه د طالبانو ته ویلي د غسه د پاکستان ته دا پیغام ورکړی دا چې ونسی بیا به دوی اقوام متحده ته ځي او پاکستان باندې دا فشار اسه هسته خو کوشش ده چې دا فشار په زیات کی او اقوام متحده ته وایي چې دا د تر هر ګرم لا تړ کولو یو هیواد وبولي.
او ډیره زیاته مننه کور ودان.
ډیره مننه.
تاسو د وایس اف امریکا د خبری خبرونې ته غوږی ګرانو اوریدونکو او کتونکو د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. یو بل غټه مهمه موضوع هغه دادا چې د پاکستان امنیتي ایجنسیانو د نهې په ورځ د لندن حمله کوونکي خاندان د هوټل تلاشي غسه ده. دغه هوټل د خورم شهزاد بټ د خپلوان وو چې د لندن د حملو ماستر مایند موندل شوی. په دې لړ کې نور تفصیل را بیا پیر ناورو.
په لندن کې په تیرو ورځو کې کېدونکي بریدونو کې ککړ پاکستانی نژاد برطانی وګړي خورم شهزاد بټ چې د پاکستان د جیلم شار سره تعلق وو مطبوعات وایي چې د هغه د خاندان پر یو هوټل هم تیره شپه د پاکستان امنیتي ادارو چاپې وهلي دي. پر جی ټي روډ مجاهد آباد سیمه کې موجود پر دغه هوټل د چاپو پخلی د سیمې خلکو هم کړی. خود دغه سیمې خلک دا خبره رد کوي چې دغه کورنۍ د څه مذهبي ډلې یا تراګري ډلې سره څه تعلق پاته سوی و. د خورم بټ د کورنۍ د کلي یو کس ته نیجی ټلویزیون سره خبرې کې وایي
چار سال ما پانچ سال ادھر رہے ہیں دس بارہ سال پہلے ٹھیک ہے ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی باہر والوں کا یہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے.
لست تولس کالا وڑاندی تا کورانی چلور پنزا کالا دلتا اسی دلی وم موش یا پا دیارا چندی اوری دلیم پدینو یو خبر چې په هر څه سوي وو او کنه. برتانوي پولیس تیر ورځ په لندن کې کېدونکو بریدونکو په اړه معلومات جاری کړي وو چې پکې یو وشت کلن خورم شهزاد بټ تعلق د پنجاب د صوبې د جهلم شار د مجاهد آباد سیمې سره شودل سوی وو. په دغه برید کې وو تنه وژل سوی او په درزنونو ټپیان سوی وو. دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستانی نژاد په بهرنی نړۍ کې په دغه قسم پیښو کې ککړ دی. د دې څخه وړاندې د پنجاب صوبې ملتان شار څخه تعلق لرونکي تاشفین ملک هم د امریکا کالیفورنیا کې په یو سنټر کې دونکو برید کې ککړ و. په کال 2015 د دسمبر په میاشت کې کېدونکو په دغه برید کې 14 تنه وژل سوي وو. د پاکستان سیاسي ډلې پنجاب د تراګري نظریاتي چالې بلې. څېړنکار حسن اسکری وایي چې د دغه خلکو ژوند په څه خاص وخت د څه فکر او سوچ خپلولو لوجې څه خاص اړخ ته روان وي. دا په پاکستان کې هم کېدای سي. پولیسي د غشان فکر په پاکستان کې موجود دي. خدا په نورو هیوادونو یا برتانیا کې هم کېدای سي. ولې چې هلته هم تندروي خوشوونکي فکر لرونکي خلک موجود دي. د څېړونکو وینا ده چې د غشان پیښو د مخنیوي لپاره ضروری دی د تندروي په دغه سوچ او فکر کې بدلون راوستل سي. او د دې لپاره ضروری دی چې د هغه ډلو په ضد کوټلي ګامونه پورته کړل سي چې د غشان فکر خوروي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.divaradio.com voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو هر کله وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په برخه کې له خپل وروستي چانس څخه ګټه واخلي. ښاغلی غنی نړیوال کانفرنس ته ویلي، موږ سوله غواړو خو نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي.
دای وای مونږ له پاکستان سره سوله غواړو، مونږ په دې نه پوهیږو چې پاکستان له مونږ څخه څه غواړي.
په لندن ښار کې د بمی حمله وجل شوی مشر خورم شهزاد بټ د پاکستان د پنجاب صوبې د جهلم خار اوسیدونکی و. پاکستانی پولیسو د هغه د کورنۍ په یو هوټل چاپه وهلی او د لندن چارواکي وایي بټ د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم المهاجرون غړی و.
مطبوعات وایي چې د هغه د خاندان پر یو هوټل هم تیره شپه د پاکستان امنیتي ادارو چاپی وهلې دي. پر جی ټی روډ مجاهد آباد سیمه کې موجود پر دغه هوټل د چاپو پخلی د سیمې خلکو هم کړی.
او د سعودي لخوا له قطر سره د سفارتي اړیکو له ختمولو سره د خلیجي هیوادونو او د دوی د نړیوالو ائتلافیانو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. د کویت چارواکي وایي د شخړې د ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب کوي.
زمون مطالبه ده چې پاکستان د توشو کو خپل واضح اپوزیشن ښکاره کړي، د خپل زمون د رایل شریف هم او د چې کوم د قطر معاملات دي چې وو ملکونو سره د سعودي عرب او سره تعلقات منقطع او موږ د سره خبر هم نه کوو.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په برخه کې له خپل وروستي چانس څخه ګټه واخلي. ښاغلی غنی نړیوال کانفرنس ته ویلي، موږ سوله غواړو خو نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي، که په افغانستان کې ترهګرۍ پای ونه مومي او سوله را نشي، د ملګرو ملتونو له نړیوال سازمان څخه به وغواړي چې د ترهګرو په ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې بندیز ولګوي. جمهور رئیس اشرف غنی د ګاونډیو سیمې او نړۍ د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو په حضور کې د کابل پروسې په کانفرنس کې دا څرګندونه کړې.
د پاکستان امنیتی ایجنسیانو د نهه په ورځ د لندن حمله کوونکي خاندان د هوټل تلاشي اغستې. د دغه خبرې تصدیق مقامي خلکو هم کړی. پولیس او د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د سپیشل سکیورټي چارواکو سره د پنجاب جهلم خار کې سهار وختي د هوټل تلاشي اغستې. دغه هوټل د خورم شهزاد بټ د خپلوانو وو. خورم شهزاد بټ د لندن حملو ماستر مایند موندل شوی.
په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د غورک په ولسوالۍ کې له خپل زندان څخه شاوخوا اویا بندیان خوشي کړي دي. چارواکي وایي طالبانو دا کسان د افغان حکومت سره د مرستې په تور نیولي وو. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ ته وویل دا بندیان عام ولسی وګړي وو. بل لوري ته د هرات ولایت په ښار کې د جامع جومات مخې ته د ماین په وی چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي.
د قطر خارجه وزیر وای کویت د قطر امیر نه غوښتنه کړې خپل وینا دی وزنډي او ملک ته راپېخو مسلو حل ته دی توجه د پاره نور وخت ورکی. قطر ته دغه مسلې د سعودي عرب، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، یمن او مالدیپ لخوا سفارتي تعلقات ختمولو نه پس جوړی شوې. دغه ملکونه په قطر تورونه لګی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي خو قطر دې نه انکاری دی.
په سوریا کې د متحده ایالاتو په ملاتړ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو نن د سې شنبې په ورځ له داعش څخه د شمالي ښار راقي د نیولو عملیات پیل کړي دي. یاد ځواکونه د تیر نومبر میاشت راهیسې هڅه کوي رقه له داعش څخه ونیسي. رقه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د یو بل خبر لمخې راقي ځواکونه له داعش څخه د عراق د موسل د نیولو عملیات هم تون کړي دي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ بیګاش په ناوخته په ټویټر د سفری پابندو خبره بیا کړې. صدر ټرمپ ویلي په خطرناک ملکونو د سفری پابندو ضرورت دی. صدر په هغه خلکو هم تنقید کړی چې د سفری پابندو د هغه لاولنۍ صدارتي حکمنامه کې د بدلون کوششونه کړي وو.
د متحده ایالاتو د عدلی وزارت هغه حکومتي قراردادي نیولی دی چې پټ او محرم معلومات یې یوې برېښنایي خبري رسنۍ ته لیږلي وه. دغه اعلان د دوشنبې په ورځ وشو. خبري رسنیو هغه پټ اسناد خپاره کړل په کوم کې چې ښکاري د روسیې پوځي استخبارات هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د تیر کال د رای ورکوونکو د راجستر کولو سیستم هک کړي. د امریکا د فدرال ادارې لخوا ویل شوي دي چې نیول شوې میرمن ریالټي لیغ وینر نومیږي. په خبر کې د هغې رسنی نوم نه دی خودل شوی کوم ته چې دغه پټ یا محرم استخباراتي معلومات لیکدول شوی و.
هندوستان د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هغه خبره رد کړې چې وایي هند ځکه د پیریس د ماحولیاتو معاهده لاسلیک کړه چې د بلیونونو ډالرو ګټې ترلاسه کړي. د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج د ګل په ورځ میډیا ته ویلي موږ د پیریس معاهده د چا د فشار د لاندې یا د یو ملک نه د پیسو د پاره نه د دستخط کړي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو نړیوال راپور ته. د سعودي لخوا له قطر سره د سفارتي اړیکو له ختمولو سره د خلیجي هیوادونو او د دوی د نړیوالو ائتلافیانو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. بلخوا د کویت چارواکي وایي د شخړې د ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب کوي. زموږ همکار بختور شاپري بشپړ حال درکوي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ګول پورس په دواړو فریقو غږ وکړو خپل میانس کې د کینی او خپل مسلې د حل کړي. خو نوموړی زیاتوي د ترګری په ضد روانه مبارزه کې به ټول بیا هم یو موټی وي.
I do not expect that this will have any significant impact if any impact at all on the unified
زنه غنم چې د دې اختلافونو با په سیمه کې په نړیواله کچه د ترګری پر ضد روانه مبارزه څه اثر پریوزي. دغه ټولې ډلې د داعش په ضد په جګړه کې یو موټی دي او په وروستیو کې په ریاض کې شوې غونډه کې هم دغه ژمنې څرګندې کړې شوې دي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دا په ډاګه ده چې ایران د دغې سیمې په بې ثباته کولو کې ښکاره لاس لري.
په شام کې د اسد حکومت د ایران د کبله ولاړ دی او دغه شان په یمن کې هم ایران په هغه جګړه کې لاس لري چې په لکونو خلک به کور کړي او د دوایانو د کمی د تشدد او د قحط سره مخ کړي دي. ځکه زما په فکر په دغه سیمه کې پروانو کشالو کې د ایران لاسونه ښکار دي.
د میډل ایست انسټیټیوټ سیډونکې جرالد فیرستاین وای د قطر او خلیجی هیوادونو شخړه کما نوې خبره نه ده.
د اماراتو او سعودي مشران خو په ښکارا د قطر او اخوان المسلمین په تعلقاتو اندېښنې لري او هم د قطر لخوا د مصر د جهادي علماو په ملمستیا خفه دي او دغه لیوي مدیره هڅې د دوی ترمنځ کشاله ده.
نوموړی فیرستاین وای د تاوتریخوالي باوجود قطر او گاونډي هیوادونه د ایران اثر رسوخ راکمولو کې یو خوله دي خو د خلیجی هیوادونو یووالی د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیر مهم دی.
زه هیله من یم چې د کویت او عمان مشران به یو وار بیا د دې کشالې په اوارولو کې خپل مثبت رول ولوبوي. د قطر امیر شیخ تمیم تیره هفته د کویت دوره کړې وه. زما اندازه دا ده چې هغه د کویت نه غوښتنه کوي دغه مسله حل کولو کې مرسته وکړي او امریکا دې هم یو ځل بیا د دغه فیصلې ملاتړ وکړي.
عربي هیوادونو د قطر سره په دې خبره خپل سفارتي تعلقات ځنډولي چې په سیمه کې د ترهګر تنظیمونو ملاتړ کوي. ولې د ګل په ورځ د قطر سره هر قسمه هوایی ځمکني او سمندري تګ راتګ هم بند کړی دی.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونی ته غوږی ګران اوریدونکو، د مشال خان د قتل په کیس کې د جی آی ټی یعنی جوائنټ انویسټیګیشن ټیم د رپورټ راتلو نه پس ډیره واضح شوې ده چې د مشال خان پر ضد د قتل چې کومه منصوبه وه هغه د هغه د دغه بدی پیښینا یو میاشت مخکې جوړه کړې شوې وه. د مشال خان د کیس وکیل سلیم خان ایډوکیټ وای چې د جی آی ټی رپورټ نه پس به د سپریم کورټ مشر چې کما اورونه کوي نو په هغه کې به واضح احکامات هم د دغه رپورټ په بنیاد باندې او دا هم ویلي دي چې د مشال خان پر ضد چې کم د توهین رسالت تورونه لګول شوی وو هغه هم جی آی ټی به بنیاد موندلې دي، نو اوس به دوی کوشش کوي چې کم خلکو دا تورونه لګولي وو هغه ته د سزاګانې ورکړي شي. مدثر شانه په تفصیل ورو.
په 14 اپریل عبدالولی خان پونتون مردان کې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور د وجل شوی مشال خان قضیه کې د جاینټ انویسټیګیشن ټیم راپور راتلو نه پس قانون پوهان وای د سترې محکمې قاضي به اوس را روانه اوریدنه کې د راپور مطابق هدایت جاری کړي. دی وای راپور ټول په ټوله مثبت دی او پیښه کې ککړ تنان اوس څوک هم د قانون د پنجو نه نشي خلاصولی او د قضیې لپاره د وکیلانو د جوړې شوې ډلې یو غړی سلیم خان ایډوکیټ ډیوه راډیو ټی وی توای د مذهب د سپکاوی قانون کې دا نقطه هم شامل ده چې کچا په دروغ الزام ولګولونو پاغه هم دغه قانون لاگو کیږي او وای مونږ اوس په دې هم غور شروع کړی دی.
مونږ اوس لیگل ټیم چې کوم دی زمونږ چې کوم مشران دي نو مونږ په دې باندې اوس غور کوو مونږ چې کوم کسانو دا خبره کړې وه او کوم کسانو دغه تکرارونه کړی په دغه ویډیو کې او په دغه باندې دا تور لګولې نو موږ دا کوو چې آیا لیګلی فیډرل شریعت کورټ ته موږ لاړ شو که نه هاي کورټ ته لاړ شو که د 22 اے سی آر پی سی د لاندې لاړ شو چې د دغه خلکو خلاف هم د 255 می سی د توهین رسالت مقدمه هغه خلکو خلاف درج شي چې چا دا الزام په دروغ باندې لګولې نه هغه د خولې نه دا خبرې وتی د مشال خان د خولې نه دا خبرې نه وتی.
هر څوک ټول قانوني او ځمکني شواهد مشال خان بی ګنا ثابتای او د ملزمانو په ضد دي، خو عام تاثر دا دی چې پیخه کې دوه درې کسان نه بلکې په درزونونو تنان شامل دي او خلک وای عدالت په کم کم تن ته سزا ورکړي. او سلیم خان ایډوکیټ وای د پاکستان تعزیراتو کې یو سل اته سلوېختمه او یو سل نه سلوېختمه ماده د سلورو یا د دینه د زیاتو تنانو د اجتماعي جرم په حق لدی او کومه سزا چې یو مجرم ته ملاویږي هغه ډیرو ته هم ملاوي دی شي.
زما په خیال داسې خبرې نشته چې ګنې ماب کلینګ کې چې کوم دینه سزا نه ملوي دا د پروسیکیوشن کاری چې هغه خپل کیس داسې طریقې سره جوړ کی او موږ د عدالت نه بهر هم چې کوم دینو د تیرو سلوېختو 500 ورځو نه دا جګړه موږ جاری ساتلې ده او اوس په عدالت کې دننه جګړې لپاره موږ چې کوم دینو خپل سینئر وکلا چې سپریم کورټ او پروفیشنل وکیلان چې دي دا هغه یو ټیم به موږ په سورځ کې دننه جوړو.
او وای ما خپلو 15 کالو د وکالت پیشه کې دومره واضحه کیس نه دی لیدلې چې ثبوتونه دې د مظلوم په حق او ملزم خلاف وي او زیاتی دا به اوس د پاکستان عدالتي او سیاسي نظام لپاره یو امتحان وي چې د آینده لپاره د داسې نورو پیښو مخنیوی کوي او کنه داسې پیښو ته لاره هواروي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو ټي وي پی خبر.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درنو اوریدونکو، د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ائتلافي ډلې جمعیت اسلامي د تحریک انصاف حکومت ته ګواښ کړی کچېرې د مدرسو د رجسٹریشن په اړه ترمیمی قانون یې عملی نه کړو نو له حکومت څخه به ووځي. نور حال لسیمی حمید الله درکوي.
په پښتونخوا کې د حکومت اطلاعی ګوند جماعت اسلامي لخوا د حکومت د بیلیدو دغه دړکه په داسې حال کې ورکړې شوې ده چې سبا د ګوند د خزانې وزیر مظفر سید به د صوبې کلیزه بودجه وړاندې کوي. د ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي حکومت د مدرسې د څارنې په قانون کې ترامیم د دوی نه بي سلا راوړي او که دغه ترمیمي قانون منظور شو نو دوی به یو ورځ هم په حکومت کې پاتې نه شي.
کچری دا ډرافټ چې کوم گردش کوي په دې شکل کې صوبایي اسمبلی ته راوړل شي نو موږ به دې مرګرتیا نه کوو او کچری دا ډرافټ په دې صورت کې پاس شو چې پاغی کې پنځه واړه بورډونه په اتفاق باندې نه اغستې شوي او پاغی کې د حکومت خپل متفقه علما بورډ چي دي هغه رائے نه اغستې شوي په دې صورت کې پاس شو نو هغه راز به زموږ په حکومت کې د پاتې کېدو اخیری راز.
د سوسایټیز اکټ ترمیمی بل دا وخت د اسمبلی په سلیکټ کمیټه کې ځوړند دی او دغه بل د لارې حکومت د مدرسو د مالیاتو انتظامی چارو او فعالیتونو په حقله انتظامی څارنه کوي کول غواړي او هغه سفارشات عملي کول غواړي چې د ترهګرۍ د مهنیوي کمی ادارې نکټا هرې صوبې ته لیږلې دي. خو په پښتونخوا کې د تیرو دوه میاشتو راسې دغه بل په صوبایي اسمبلی کې د لانجې سره مخ شوی دی او د حکومت وزیر کریم خان ډیو ریډیو ته ویلي وو د کمیټې ممبران هم د دغه بل په مندرجاتو مطمئن نه دي.
هغه سره په دې موږ یې ګرې شو چیرې په دې باندې مزید ډسکشن کوو خو د هوم ډیپارټمنټ او د لا والا موجودګي ضروري ده. داسې خبرې شته چې مے بي زما نوټس کې نیو هوم سره وي چې ټولې خبرې پکې ویټ شو.
د بل د لارې به هر یو مدرسه پابند وي چې د زده کوونکي چنده ورکوونکي او د مالیاتو پوره پوره حساب او جانچ ورکړي او د وفاق المدارس صوبایي ناظم حسین احمد مدنی په تیروزو کې ډیو ریډیو ته ویلي
او دا اداره به پابند وي دغه خبرې چې رجسٹر ورته کوم بینک خي د پاغه کې خپل اکاونټ کولاوي دا خبره بالکل د ازادۍ او دغه د حقوقو خلاف ده. په دې اکټ کې دا خبره ده چې وقتاً فوقتاً رجسٹر یا دغه مجاز افسر خپل سالانه تعلیمی کارکردگی او اکاونټس سره سره هغه به د ټول پروجیکټس او ټول تفصيلات هغه باغې سره جمع کړي. بل دغه څه حد نشته اوسکا کال کې د لسر واړی مدرسه او بیا هم د پابند
سیډون کې وایي د مذهبي ډلو او ګوندونو لخوا د مدرسو د سارنې په قانون کې په تجویشي او ترامیم باندې راغلي فشار د تمې سره سم دی خو دغه فشار زغمل او مدرسې او داوی معاملات د قانوني سارنې لاندې راوستل به د حکومت لپاره یو چیلنج زکوي چې د حکومت د ائتلافي ډلې جماعت اسلامي سره سره د حزب احتلاف جمعیت علما اسلام پس درمان ګون خوم د دغه بدلونونو مخالفت کړی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیو د ګران اوریدونکو که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت لخوا او د پاکستان د وفاقي وزیر خواجه آصف لخوا دا اداوي شوې دي چې په ملک د بجلی د پیدا کېدو کچا د 9000 میګاواټو نه هم زیاته شوې ده خو د دې باوجود خلک د په ټوله ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ دي او وایي چې په دې روجه کې ډیر حالات ورته ډیر زیات ګران شوې دي چې ګرمي هم ده او بجلی هم نه خصوصا بیا د روجماتي او د پښمنی په وخت باندې هم د بجلی لوډ شیډنګ جاری. اخوانن د کوزدیر په دالاش کې هم زنانه سړکونو تراوتی وي او خزو سړک بلاک کړي وو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد. تفصیل راکړي ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې لوډ شیډنګ د 15 تر 30 غنټو تر رسیدلې دي خو مرکزی حکومت وایي چې د تیر کال په نسبت په پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتوالي په وجه باندې د بجلی په غوښتنه کې اضافه شوې ده او په کومو سیمو کې چې د بجلی نقصان کیږي هلته به دغه لوډ شیډنګ جاری وي. په صوبه کې مقامی اوسیدونکو وایي چې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په وجه باندې نه یوازې د هغوی کاروبار ته نقصان رسی بلکې په دې روجه کې د روجه ماتي او پېشمنی په وخت سختو مشکلاتو سره هم مخ دي.
مزدور کار تکي غنځمو غټول کار
کار دے دغه سری بجلی سری یو خروجه د روزی کې لکه سړی روزی د روزه پټاله او بیا ورته دی دا بجلی بند کې نو نه خو هغه د رزق هغه دغه پیدا شي او هغه الټا سړی پازاب هم کی کنه دا څه خو جنریټر وس نه کیږي نو شیډ انجن د پټې نه کنه چیرې دونه نه دونه ټایم پورې بجلی به بند وي
هاو
د دې خو نه سر روټین ته خالی نه پورتان نه بس ته پوسنی ته کې داولې
جماعت په ټایم کې بجلی نه وي دا سه دلته کې زمونږ کومه د پښمنی ټایم چې دی خلک کې کوم ټایم کې شهري کې پاره ټایم کې مو بجلی نه او بجلی کو راشي نو دا غو ولټیج هم دومره کم دی 15 غنټه لوډ شیډنګ کې دا خو بالکل عام دی په بنیا کې
دوه ورځې وړاندې مرکزی حکومت اعلان کړی و چې د بجلی پیداوار 0.2 میگاواټ تر رسیدلی دی خو د دې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د نشوالي په وجه باندې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي د سرکاري رپورټونو مطابق دا وخت په ټول هیواد پاکستان کې د بجلی غوښتنه 2000 میگاواټ تر رسیدلې ده او په ملکی سطح باندې 0.25 میگاواټ بجلی پیدا کیږي په ټول ملک کې 15.25 میگاواټ د بجلی کمې دي سیلانیوایي په خارونو کې د 10 تر 12 غنټو پورې بجلی بندول شي او د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د 15 تر 20 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي د اوبو په ذریعہ د بجلی پیداوار 15.25 میگاواټ او باقی د آزادو کمپنو په ذریعہ 2000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي خو د مرکزی حکومت وینا ده چې د ملک په کومو برخو کې د بجلی نقصان کیږي هلته به دغه لوډ شیډنګ جاری وي په دې حق له د بجلی مرکزی وزیر خواجه آصف وایي چې په ټول ملک کې د بجلی پر ډیمانډ کې اضافه شوې ده او د هغې بنیادی وجه نړیواله ګرمي ده
جو آپ لوډ شیډنگ کی کہتے ہیں نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے
که غواړی دی خبرونه کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 درنو اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې یو شمیر نرسانو د حکومت پر ضد د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره لاجون کړی حامد سمسور پرې دا راپور لیکلی
په بلوچستان کې د سرکاري هسپتالونو نرسو احتجاج وکړی دوی د کوټې پر انس کم سړک جنا سړک او پر نورو لوی لارو باندې لاریون هم راوېستي د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول او د خپلو حقوقو غوښتنه هم کوله د نرسو د اتحادیې مشر ګلپامی وویل چې له موږ سره حکومت څو ځله ژمنې کړي دي خو تر اوس مهاله پورې پر دې باندې عمل درآمد نه دی شوی
پروفیشنل الاؤنس ہمیں نہیں ملا اور دوسرے نرسز جو ہے وہ پروفیشن ہے جو سب سے زیادہ رسک پہ ان کو رسک الاؤنس نہیں مل رہا اور دوسرے ہمارے جتنی نرسز ہیں موسٹلی ان کا تعلق پنجاب سے
پیشورانہ مالی مرستی ندی رسرسوی او دغه ډول نرسنګ هغه پیشه ده چې تر ټولو له خطر سره مخامخ ده چې و دوی ته رسک الاؤنس هم ندی ورکول سوی زموږ زیات شمیر نرسی د پنجاب اوسیدونکو دي لکه د اوسیدونکو لپاره ځای نشته یو خونه وي هغه کې له ماشومان سره اوسی هغه منډو هم او د ویډیو دوه ځای هم وي نرسو ویل کچیر حکومت فسملاسی ډول باندې د دوی غشتنی ونه منلې نو دوی باید د نه خړلو په احتساب باندې هم لاس پوری کی د نرسو اتحادی زیات کړه کچیر حکومت دوی مجبور کړي نو دوی به د اپریشن تھیټر د زړو د واډونو او د ایمرجنسی زخه هم بای کاټ وکړي په بلوچستان کې د سیاحت په څنګ کې نه یوازې نرسي بلکې تر دې لمخه پیرا میډیکل سټاف هم له تیرو دوو میاشتو څخه پر احتجاج باندې دی دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ هم پرانستی دی دوی هم له حکومت څخه د سرویس سټرکچر او د غډول نوري اسانتیاوي ځینې غواړي
د حاجی محمد خان مانوم دی موږ د تیر 250 ورځو په کیمپ کې ناستو احتجاج مو شروع کړی وو چې موږ ته د حکومتي عہدیداران دا یو موږ ته نه راغلي موږ د حکومت څخه دا خواست دی د میډیا پترو باندې دا موږ مطالبه دي دا مخواس دي چې زموږ ولس مطالبه دي زموږ را منځوري کې د فینانس سره تعلق لري
بلوچستان سي د رقبي پر 65 باندې 34% برخه لري د روغتیا په ډګر کې دغه صوبه ډیره شاته پاته ده د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د ناروغ لپاره په هسپتالو کې په زړه پورې د علاج اسانتیاوي موجودیت نه لري د سیاحت د څنګه د کارکونکو د احتجاجونو او د کاربن دیزل سوابه زخه ناروغه خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-00.
د وایس اف امریکا ډی بدا په نړۍ کې پیژندل شوی د بلوچستان فوټبالر کلیم الله وای د فوټبال فیډریشن د جګړو په وجه باندې په پاکستان کې د فوټبال لوبه ورستر ورځ خرابېږي او ځوانان د لوبې ته ناراضي. خو وس هغه په خپله کوشش شروع کړی دی چې ځوانان د لوبې اړخ ته راولي. تفصیل نعمت الله سرحدي ته په یوه مرکه کې بیان کړی.
په پاکستان کې د فوټبال په والا د کشنی برازیل نوم اخیستونکي کم شار سي دي، هغه دغه د چمن سره دي شارګوټي دي، ته دغه شار سي کم د فوټبال لوبغاړي دي، هغه نه یوازې د پاکستان پر سطح باندې د ملک نوم سکم دي هغه روشانه کړی دي، بلکې د نړۍ پر سطح باندې هم د دغه چمن سره دي شارګوټي سکم لوبغاړي دي، هغه پر غټ غټ نړیوالو لوبډلو کې دي، هغه ته لوبي کوي. خو زس دغه وخت کم دلته راغلم، دغه هم دلته د فوټبال یو لوب دلته شروع ده. دغه دره روژې په میاشت کې، یعنی که ګرمي وي د ورځې خو د شپې دغه د ځوانان ډېر په لوی تعداد سره ټول سوي وي. دغه لوب سکم شروع کړل سوي ده، هغه د پاکستان یو ستر لوبغاړی سکم کلیم الله نومیږي، دغه تعلق د چمن سره دی، هغه په نړیوالې یعنی د امریکې په یو لوبډله کې هلته لوبې کوي. د شروع کړی د زمونږ سره دغه وخت موجود دی، د تاسو پښتنې وکړو دی په موږ سره دغه لوب پاک لبین نور څه وایي د ټول د مخ تاسو ته ارکلی ویم کلیم الله، که لږ څه موږ ته ووایي دغه څنګه لوبې تاسو شروع کړي دلته پر دغه ځای باندې، دلته ډېر ځوانان هم لیدل کېږي
او خاص کر د زمونږ د چمن دپاره ډېر دغه دی چې کم ټیلنټ چې زمونږ په چمن کې شته، او خاص کر د چمن کم سیټي چې دی په پاکستان کې د منی برازیل په نامه باندې یادی، او دلته کم کوچنیان چې دي هغه ټیلنټ چې نن سبا کم د فوټبال فیډریشن حالات چې روان دي، کم پاکستان چې ورځ په ورځ شاته روان دي، کم فوټبال پابندیان په پاکستان روان دي، دا هغه د وسب کشنیان چې کم چې دي دا غو ټیلنګ څخه شو کیږي نه په پاکستان کې، کم انډر 14 چې دي 16 چې دي 14 کال کم کشنیان لیول فوټبال چې دي هغه بند دي. نو ما دا غوښته چې زه دي دا چې یو ټی پیدا کم چې هغه د خپل ټیلنګ په دا میچو په دا ګراوندو کې دي شو کې، نو سبا دا چې په دا رقم میچو کې دا چې دا ستاسو دا غو کم ریکارډینګ وي دا هغه کم پلیران هغه انسان خوش کی هغه
تاسو د هلي زلي شروع دي چې دا کم لوب دلته تاسو روان کړی دي، په دې کې به ټول غړی راپورته کوي، دلته ډیر زیات چمان ډیر زیات لوبډلیم په دغه لوب کې دلته بازی کوي،
دلته زموږ سره ډیر په زیات تعداد زموږ سره ټیمان مشتمل دي، په دغه کې زموږ سره یو سلابیا ټیمان دي، کم چې هغه مش کم تعداد چې وکاتي هغه ډیر زیات مش پلاله یم نیم سره ټیمان په دې کې ساه خسته ده، هدا نور شل ودي ټیمان چې دي هغه مش د دې لپاره چې زموږ سره د ورځو ډیره کمی ده، کم چې ول هر ورځ چې د مور دا ټوټل پروژې کې دا ټومین ختم کو دي، د وې سمش په هر ورځ 15 میچونه ورکو، او دا دې لپاره چې چمن کم عوام چې دي هغه داسې دغه د شپې داسې زموږ لپاره داسې دغه ځای نسته، ټیم پاس ځای نسته، د خلکو یو دی هان چې دی هغه په دې خواده نشو دی ست بچاوی هغه راځي د میچونه ګوري، دې د پاره موږ دایمن د خرچ چمن عوام پر دې باندې خوند واخی،
او بالکل دغه د دلته لیدل کیږي هم ځوانان ډیر په لوی تعداد کې شاوخوا ناس دغه لوی بګوري کلرس او اوریدونکو کوتونکو ته د خپل روان وخت په متعلق کوم څه وای ته د لید وخت په چمن کې او کل زی بر تخپل خپل نړیوال لوبل د الته لوب کول د پاره
زه دې د و سپاسم په امریکا کې زما د پاره ډیر زیات پرابلم دغه دی چې حالت روجې نیوانګو دا پایک دوران کې میچونه د ټریننګ کم چې دغه دی هدا وای سما دی په پروژې کې ما دی ته سیزن زم د اختر بعد ان شاء الله زبرت دی روزم مودې پلاله دوه درې میچ کړی دي زموږ ټیم والا او زموږ پلاله دیش میچونه پاتې دي په نور میچ کې زبرت دی سره ساخم
ایا پر روان وختونه کې د پاکستان سکم فوټبال دی مستقبل روشانه نشکاري ته څه خیال کوي مطلب کمی هلی زلی وکړل سي ستاغه د پاکستان کم فوټبال دی هغه برته پر نړۍ باندې ش نوم برته را پیدا کی
کم چې نن سبا چې موږ پر میډیا باندې ګورو کم لیژر لیگ چې دي کم ایونت چې راغلي دي کم لیژر لیگ سټارټي جاغو چې کم انیشیټیو چې اخستي د پاکستان د فوټبال لپاره اوس د پاکستان له د اختر بعد د دنیا غټ پلیران راځي پاکستان کې بلوب کوي د پاکستان د ټیلنټ سره د پاکستان د نوجوانانو سره دا د پاکستان د فوټبال د تاریخ لپاره یو غټ ایونت دی اکی رونالډینیو راځي پاکی روبرت کالس راځي کم چې د ټول پاکستان دا خوښ دي چې دغه دا میچ وګوري. نو دا پاکستان راځي دي سره پاکستان چې کم ټیلنټ دی هغه به ټول دنیا ته دا معلوم شي چې یاره پاکستان کې دومره غټ سټاران چې د پاکستان ته روان دي. د پاکستان فوټبال ان شاء الله پر روان کې د فوټبال فیډریشن بحال سو زبایم د پاکستان فوټبال فیوچر به ډېر روشن وي.
او بالکل دغه کم نړیوال لوبغاړي چې دغه به بلوچستان ته راځي چې کېدای شي چمن ته راځي دلته به هم لوبې ښکارای.
خامخا کوشش دا دي چې هغه چمن او بلوچستان ته لاهور او کراچي ته داسې په دا میچونه سره کوي. درې څلور میچ دي دا د پاکستان په ټورو ټیویانو پر دې بشکر کې ټول دنیا ته میسج کار کیس پاکستان کې فوټبال نن سبا دا دی یو مختګ روان دی.
بالکل دغه کلمې لاس د مشت د پاکستان د فوټبال په حق لم وو لا په خاص دغه د چمن سره د شارګوټ دلته کوم لوبي دلته رواني کړي دي پاکل مشت وو. خو دغه د معلومي شي شاوخوا کم کتون کې دي هغه ډیر په لوی تعداد کې دي. ان هغه د فوټبال سره دغه سیمه د ځوانانو کم مننه او فوټبال د کتور سره د کم مننه دغه دغه د شکار کیږي سینه د شپې په دومره لوی تعداد کې ځوانان سره ټولول دغه هم یو مثالی خبره ده. ستغه وخت دغه د چمن ځوانانو ستاسو تر سره کړي دغه شکار کیږي. نعمت الله سرحدي وسپ امریکا دیوا ریډیو ټی وی چمن.